شپې 9 بجې شوې دی. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. سعودي عربستان اعلان کړی چې چهارشنبه به د اختر لومړۍ ورځ وي. حرمین شریفین پر خپل رسمي ایکس پاڼه لیکلی دی چې نن په سعودي عربستان کې نوې میاشت ونه لیدل شوه، نو ځکه کوچنی اختر به د وري حمل په 22مه وي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې نن سهار وویل چې د کوچنی اختر د څرنګوالي په اړه به نن ماښام غونډه او پریکړه وکړي. په افغانستان، سعودي عربستان او ډیرو نورو اسلامي هیوادونو کې نن د روژې مبارکې 9 ورځ وه. د طالبانو سترې محکمې د روژې په پیل کې سره له دې چې په سعودي عربستان کې میاشت لیدل شوې وه روژه اعلان نه کړه، خو نیمه شپه یې چې ډیری خلک ویده و د روژې اعلان وکړ او ویل چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې سپوږمۍ لیدل شوې ده. د ښځو خود جوش حرکت غړي منیژه صدیقي د طالبانو له بنده خوشې شوې. منیژه صدیقي د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر له 9 رئیس د طالبانو په بند کې و. د ښځو خود جوش غورځنګ غړي لیلا بسیم بیګا ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې میرمن صدیقي له بنده خوشې شوې. د دې غورځنګ د اداله مخې نوموړي د نورو تورونو ترڅنګ د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د عکس د سوځولو په تور په 1.5 کال بند محکومه شوې وه. میرمن صدیقي تیرونې د طالبانو لخوا په تنظیم شوی خبری غونډه کې ښکاره شوه او ویل چې بیګناه ده او غواړي له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. هغې ظاهرا د دې د شکنجه کېدو خبرونه رد کړل، خو مخکې له دې ځینو بنسټونو ویلي وو چې منیژه صدیقي په بند کې شکنجه شوې ده. د طالبانو د حکومت سترې محکمې د هیواد له زندانونو د زرګونه بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکړی. سترې محکمې پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د حکم په اساس 2855 زندانیان چې د عفو مستحق خوشي شول او د 1440 تنه نورو بندیانو د حبس په موده کې تخفیف راغلی. تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو په زندانونو کې د ټولو بندیانو شمیر څومره دی. د اوکراین چارواکي وایي د دې هیواد پر جنوبي سیمه زاپوریژیا د روسیې په حملو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د زاپوریژیا والي ایوان فیدوروف ویلي دي چې دا بریدونه نن شوي او پر مرګ ژوبلې سربیره یې اووه ودانۍ هم زیانمنې کړي. دا په داسې حال کې ده چې مسکو د اوکراین پر ملکي تاسیساتو او ودانیو حملو ته زور ورکړی او په عین حال کې کیف د هوایي مدافع د تجهیزاتو له کمښت سره لاس ګرېوان دی. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی چې حالت په خرابېدو دی او که اوکراین د امریکا 6 میلیارد ډالر پوځي مرسته ترلاسه نه کړي، نو د روسیې پر وړاندې له ناکامۍ سره مخامخ کېدای شي. د مرستو دا بسته د امریکا د استازو په جرګه کې د جمهوري پالو وکیلانو د مخالفت له کبله بنده پاتې ده. دوی له اوکراین سره مرسته د کډوالو په پالیسۍ کې د اصلاحاتو له کورنۍ مسلې سره تړلې ده. ټاکل شوی په مکسیکو، امریکا او کاناډا کې میلیونونه کسان نن د بشپړې لمرنیونې یا کسوف ننداره وکړي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې یا ناسا ویلي لومړی لمرنیونه به په سیمه ایز وخت د سهار په 11:00 او 9 دقیقو د کابل د شپې په 11:00 په مکسیکو کې د آرام سمندر په سواحلو کې پیل شي. کسوف یا لمر نیونه هغه مهال پیښیږي چې سپوږمۍ د لمر او د ځمکې د کرې ترمنځ راشي. د ناسا مشر بیل نیلسن ویلي کسوفونه یا لمر نیونې ځانګړی قوت لري او خلک هڅوي چې د نړۍ ښکلاو ته درناوی وکړي. په امریکا کې وروستی ځل بشپړه لمر نیونه په 2010 کال کې شوې وه، خو په کاناډا او مکسیکو کې په 1990 او 1991 کلونو کې بشپړ کسوف پیښ شوی و. او ټاکل شوی چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ الف لوبډلې د رواني میلادي میاشتې په پای کې د یو ورځنیو او څلور ورځنۍ سیالۍ لوبلړۍ پیل کړي. افغان کرکټ بورډ نن په یو بیان کې وویل چې د اپریل په 28مه به د دواړو هیوادونو الف لوبډلې د 5 یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي او بیا به یوه څلور ورځنۍ لوبه سره وکړي چې د می تر 14 نیټې پورې به دوام وکړي. دا به په روان میلادي کال کې د افغانستان د الف لوبډلې لومړنی بهرنی سفر وي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. و باورې چې د طالبان حکومت لسګونه ټولنیز سازمانونه او دوه سیاسي ګوندونه په غیر قانوني فعالیتونو تورن کړي دي.
دا ډیره څرګنده ده چې له ګوندونو او د دوی له سیاسي فعالیتونو طالبان ډیر اندېښمن دي. د طالبانو ټول ظرفیت انحصار دی.
د طالبانو د یو چارواکي شیر محمد عباس ستانگزی هغه څرګندونو ته کتنه کوي چې ویلي دي اسلامي زاین باید د خلکو په منځ کې وي.
دا به دې معنی نه ده چې ستانگزی د طالبانو نه بیل شوی یا ډېر جدي اختلافات سره لري. اوس هم عباس ستانگزی ته د یو مخور او عزتمن شخصیت په نظر باندې کتل کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د اختر په درشل کې د وچې میوې بازار سوړ شوی دی.
مخکمه سودا خسته مخکمه وضعیت خوس وضعیت خراب ده. د اختر دپاره مې وچې میوې مما نه ده خسته. په پیسې مېسې نشته چې مثال سودا پیو.
په ایران کې د افغان کډوالو د نویو ستونزو په اړه راپور لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په غزه کې د اوربند په اړه هیله بښونکي خبرونه را رسیدلي. په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې بحث کې د طالبانو د لوی مشر اختریز پیغام ته ژوره کتنه شوې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صاپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت ویلي دي چې د تیر یو کال په موده کې دوه ګوندونه او 15 اویا ټولنې د ناقانونه فعالیت له امله پیژندل شوي او امنیتي ارګانونو ته معرفي شوي دي. د وزارت پرون د یو بیان په خبرولو سره ویلي دي یاد ګوندونه او ټولنې د تیر 1402 هجری لمریز کال په ترڅ کې له نظارت او څیړنې وروسته پیژندل شوي. د یو شمیر سیاسي ګوندونو استازي طالبان د واک په انحصار تورنوي.
پر ګوندونو او سیاسي فعالیتونو د طالبانو د محدودیتونو دوام د طالبانو حکومت د عدلي وزارت ویلي د تیر یو کال په جریان کې دوه سیاسي ګوندونه او 15 اویا ټولنې د ناقانونه فعالیت له امله پیژندل شوي او امنیتي ارګانونو ته معرفي شوي دي. یاد وزارت پرون یک شنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دا شمیر ګوندونه او ټولنې د دغه وزارت د ټولنو او ټولنیزو بنسټونو ریاست له لوري د 1402 لمریز کال په جریان کې د هیواد په کچه د سلګونو ټولنو له فعالیت څخه د نظارت او ارزونې وروسته پیژندل شوي. که څه هم د طالبانو حکومت د عدلي وزارت ویلي چې دغه ګوندونه او ټولنې د تیر یو کال په موده کې ارزولي، خو دا له تېرې پنجشنبې راهیسې چې یاد وزارت په ټول هیواد کې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو د ځنډېدو خبر ورکړ، د ګوندونو او ټولنو پر وړاندې د طالبانو حکومت لومړی اقدام بلل کېږي. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت په اعلامیه کې د یادو ګوندونو او ټولنو نومونه نه دي په ډاګه شوي. هم مهاله د یو شمیر ګوندونو او بنسټونو استازي د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت پر وروستۍ پرېکړه اندېښمن دي او وایي چې دا به د ډیموکراسۍ، حق غوښتنې او د ګوندونو فعالیتونو په برخو کې منفي اغېز وکړي. د افغانستان د ازادي ملي ګوند مشر رحمت الله نبیل په دې باور دی چې طالبان د ګوندونو او ټولنو د فعالیتونو محدودولو په سیاست سره نور هم له انزوا سره مخ کیږي.
یوه ډله چې د نورو په مرسته واک ترلاسه کړي او غواړي هر څه په خپله ولکه او انحصار کې ولري، پرته له شکه چې دوی به هیڅکله سیاسي او مدني مبارزې ته عقیده ونه لري او نه یې هم مخکې عقیده ورته درلوده، او دا هر څه په تیرو دریو کلونو کې د دوی له کړنو ثابت شول.
دغه شان د شهروندان افغانستان ګوند مسؤول زاکر حسین ارشاد وایي طالبان له دې امره پر ګوندونو محدودیت لګوي چې په ټوکو یې د دوی له فعالیتونو ویره لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا ډېره څرګنده ده چې له ګوندونو او د دوی له سیاسي فعالیتونو طالبان ډېر اندېښمن دي. د ګوندونو د فعالیتونو منل هر هغه څه تر پوښتنې لاندې راوستلي دي چې طالبان پرې ټینګار کوي. د طالبانو ټول ظرفیت انحصار دی چې دوی هر څه انحصار کړي دي او یو ډول
د ځینو بنسټونو مسؤولین هم د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د وروستۍ پرېکړې په اړه اندېښمن دي او وایي طالبانو په ټولو هغو بنسټونو چې د خلکو لپاره فعالیت کوي محدودیت لګولی. د دوی له ډلې د افغانستان د ملي ګټو د مدافعانو بنسټ مشر سید نظام الدین ازادي راډیو ته وویل
د هیڅ جای دنیا قابل قبول نه
دی. د نړۍ په هیڅ هیواد کې دا د منلو نه ده چې یو څوک سیاسی او مدنی فعالیتونه وزندوی. د 15 اویا سیاسی او ټولنیزو بنسټونو نوملړ چې جوړ شوی دی او هغوی ویلي چې دا تر تعقیب لاندې وو د خپل افغانستان د یو کامل استبداد سند دی او ښایي د کابل واکمنان دا درک نه کړي چې دا ډول سیاست دوی نور هم انزوا سره مخ کوي.
د دوه غیدا وو دا چې د طالبانو حکومت د کوم سیاسي ګوندونو او ټولنو فعالیتونه ناقانونه پیژندلې و مخختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د مسولینو نظر ولرو، خو ویان یې زبی الله مجاهد د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت د تېرې پنجشنبې په ورځ د وري په شپاړسمه د یوې اعلامې په خپرولو خبر ورکړ چې یاد وزارت په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني ګڼي، د دغه وزارت د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه شوی او خبرداری ورکړ چې د ورته فعالیتونو د تکرار په صورت کې به د سرغړوونکو سره قانوني او شرعي چلند وشي. د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو د منع کولو تر څنګ ده هم ویلي د ټولنیزو بنسټونو فعالیتونه یې ځنډولي، خو خیریه بنسټونه او ټولنې کولی شي د اصولو او د دوی د عدلیې وزارت له رسمي جواز سره سم فعالیت وکړي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري او اوس هم تازه خبر ته پاملرنه وکړي. د افغانستان سترې محکمې شیبه مخکې اعلان وکړ چې سبا د روژې دیرشمه نیټه ده. د سترې محکمې په یو تازه بیان کې راغلی دی چې د هیواد له بیلابیلو برخو څخه د هلال د کمیټې غړو د شوالیه کوچني اختر د میاشتې د لیدو شاهدي ورنه کړه، نو ځکه سبا سه شنبه د روژې د میاشتې دیرشمه او د چهارشنبه په ورځ به په ټول هیواد کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي. له دې مخکې سعودي عربستان هم اعلان کړی و چې چهارشنبه به د اختر لومړۍ ورځ وي. حرمین شریفین پر خپله رسمي ایکس پاڼه لیکلی و چې نن په سعودي عربستان کې نوې میاشت ونه لیدل شوه، نو ځکه کوچنی اختر به د وري یا حمل په 22مه وي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین شیر محمد عباس سنګزای وایي هغه رهبران چې د خپلو خلکو په منځ کې نه وي واکمنۍ دوام نشي کولی. ښاغلی سنګزای په یو ویډیو کې چې پر ټولنیزو شبکو خپره شوه، خو د ثبت وخت او ځای نه دی معلوم، د طالبانو د کوم ځانګړي مشر نوم نه دی یاد کړی.
د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی پر هغو رهبرانو نیوکه وکړه چې پنځه واک دي او ټینګاري وکړ چې د داسې رهبرانو واکمني به دوام ونه کړي. تنگزی چې د طالبانو د مشرتابه په منځ کې پر څرګنده لهجه په خبرو کولو مشهور دی، په یو ویډیو کې چې د ده له وینا وروسته طالبانو پورې اړوند کسانو لخوا په ټولنیزو شبکو کې خپره شوه، په دې مسله کې د کوم مشخص کس نوم نه دی اخیستی. شیر محمد عباس تنگزی د طالبان حکومت یو له هغو چارواکو دای چې تر دې وړاندې هم په بیلابیلو مسایلو کې د طالبان حکومت د کړنو سره په تضاد کې څرګندونه کړې او په غیر مستقیم ډول پرې نیوکه کړې. هغه په دې وینا کې چې معلومه نه ده کلاو چیرته شوې زیاتوي.
هر مشر، هر والی، هر وزیر او هر قومندان چې د خپل خلکو په منځ کې نه وي اوسېدل، تاسو په هیګی چې هغه د خلکو ترمنځ په انزوا کې وي او حکومت ډیر دوام نه کوي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې په نړۍ کې یو ستر شخصیت و، تل به د خلکو په منځ کې ناستو.
که څه هم د طالبانو حکومت دغه چارواکي د څرګندونو په اړه سیاسي کارپوهان بیلابیل نظرونه لري، خو یو شمیر بیا په دې باور دي چې دا څرګندونې د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته اشاره ده او د طالبانو حکومت د داخلي اختلافاتو او درزونو نښه ده. د دوی له ډلې جمشید یمامیری ازادي راډیو ته وویل
ستانکزی د طالبانو دننه د یو شمیر سیاسي شخصیتونو استازیتوب کوي، لکه د ملا برادر چې د طالبانو له مشر سره په مختلفو مسلو کې لکه د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار، بهرني سیاست او د سیمې له ترکرو سره د چلند او همکاري په اړه اختلافات لري او دا اختلاف کله کله راڅرګندېږي.
د شیر محمد عباس سنگزی دا څرګندونې ملا هیبت الله اخندزاده ته منسوب هغه پیغام چې د کوچني اختر په مناسبت خپور شوی و او د طالبانو پر غړو یې ټینګار کړی و چې طالب چارواکي باید له اختلاف او خودغرضۍ ډډه وکړي یوه ورځ وروسته خپرېږي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په ښکاره ډول د رسنیو او خلکو په مخ کې نه دی څرګند شوی.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي معین شیر محمد عباس ستانکزی د څرګندونو او په دې اړه د غبرګونونو په اړه جزئیات مو اوریدل. د ښاغلي ستانکزی د څرګندونو په اړه مې د سیاسي چارو د شنونکي سمی یوسفزی نظر وپوښت او د مرکې په پیل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې ښاغلی عباس ستانکزی څوک دی او څنګه کولی شي چې د طالبانو د مشرانو په ادرس داسې سپینې خبرې وکړي.
عباس ستانکزی یو پخوانی جهادي شخصیت ده چې د طالبانو د اولې دورې نه طالبانو سره ملګری شوی ده. نوموړی سره د دې چې یعنی د مدرسې او دیني علم طالب العلم نه ده پاتې شوی بلکې نظامي زده کړې کړي دي، خو طالبانو په دننه کې د یو متقی تقوادار او پوه شخصیت په نظر ورته د احترام په نظر د ټول طالبانو دننه کتل کیږي، او بالخصوص په ډیرو سختو حالاتو کې چې کله په قطر کې طالبانو دفتر پرانستل کېدلو دغه دفتر او د مذاکراتو د پرمخ وړلو لړۍ ټوله په راس کې عباس ستانکزی صاحب ګډون لرلو. متاسفانه طالبانو حکومت چې جوړ شلو توقع دا وه چې دته باید یو وزارت او مهمه انتظامی چوکی ورکول شي، خو هغه ورنه کول شو. دا به معنی نه ده چې عباس ستانکزی د طالبانو نه بیل شوی یا د ډیر جدي اختلافات سره لري. البته اوس هم عباس ستانکزی ته د طالبانو دننه دي او مخور او سپینګری او عزتمن شخصیت په نظر باندې کتل کیږي، هغه که د نمائنیت په رتبه کې وي یا د وزارت په رتبه کې وي یا بغیر د کومې رتبې وي.
په طالبانو کې څوک شته یا داسې ډله ګروپ شته چې د دم ملاتړ وکړي؟
زه فکر نه کوم چې طالبان په ډلو دی ویشل شوي. طالبانو یو ستره بریا په تیرو دیسو اته ویستو کلونو کې جوړ شوي دي. دوی په منځ کې لکه نورو جهادي عذاب او انشعاب رانه لای د عباس ستانکزی چې کوم نظریات دي د میرمنو د حق تعلیم په اړه باندې، د نړیوال ټولنې سره د تعامل په اړه باندې، د میرمنو د کار په اړه باندې، زه فکر کوم چې د دې نظریات اکثریت یعنی 90% د طالبانو د کابینې وزیران ورته نظر لري، خو ځینې خپل نظریات ځان سره ساتي. او عباس ستانکزی داسې سړی دی چې هغه خپل خبرې اظهار کوي. لږ مخکې ما له ستانکزی صاحب سره رابطه وشوه، چې دا شپږ داسې پخوا ما یو چیرته تقریر کړی و او دا مې عمومیاتو باندې خبرې کړې دي. دې کې ما نه خاص هدف نه و، دا عمومي خبرې دي چې باید بشرانو ویانو د خلکو په منځ کې اوسیږي. دا د هر طالبانو هر رهبر دا خبره کوي.
بله، همدغه خبره ده. یوسفزی صاحب، د طالبانو یو ګروپ د حقانی شبکې، که څه هم طالبان دا خبره ردوي چې په دوی کې ګروپونه او ډلې شته، مګر د حقانی شبکې مشر ښاغلی سراج الدین حقانی هم چې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر دی، د ښځو د تعلیم په برخه کې تقریبا ورته څرګندونې کړې وي. دا محدود شمیر د طالبانو مشران کولای شي چې د طالبانو د لوی مشر څرګندونې وننګوي. څه علت د یوسفزی صاحب چې د طالبانو حکومت د خپلو مخالفینو تقریبا د هیچ چا خبرې نه زغمي مګر د دوی خبرې زغمي؟
منځکې یو تنظیمي او تحریکي نزاکتونه خپل منځ کې لري، یعنی خپل منځ کې که اختلاف هم ولري هغه اختلاف دې حتی نه رسوي چې دی یو انشعاب وسیله شي. او بل طرف ته په دې هم پوهیږي چې یعنی یو څو میاشتې مخکې داسې ویل کېدلو چې دا درې مهم مشران لوی سراج الدین حقانی او مولوی یعقوب او ملا برادر اخوان او حتی په دې وروستیو کې ملا حسن اخوان، هغوی ټول د غواړي چې شیخ هبت الله اخونزاده د طالبانو مشر د میرمنو د حق د تعلیم او حق په اړه باندې یو نرم دریز غوره کړي. خو شیخ هبت الله اخونزاده دا خبرې نه مني، له دې امله چې دا نور هم ویروي. شیخ هبت الله اخونزاده د تعلیم او تربیه پخوانی وزیر شیخ نور الله او د عالی تحصیلاتو وزیر عبدالباقی حقانی د دغه تاکید له امله چې میرمنو تعلیم باید وي او نرمخ خو خي هغوی برطرفه کړو، د هغوی برطرفه کېدونه وروسته دا نور وزیران هم وډار شولو. خو متاسفانه اوس دغه وزیرانو د برطرفي نه وروسته حتی دغه کسان د خپل اظهارات هم نه کوي. نو زه فکر کوم چې پخوا به یو څه انتقاد کولو یعنی ناراضیتي به ښوده، خو اوس فکر نه کوم چې څوک دا دلاورتیا ولري چې د شیخ هبت الله اخونزاده دغه دي چې دوی ورسره راضي نه دي هغه چیلنج کې.
د سیاسي چارو شنونکی سمی یوسفزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د هند په ګجرات پوهنتون کې د تراوی د لمانځه پر مهال پر محصلینو لیو برید وروسته اووه تنه افغان محصلین د لیلی پریښودو ته اړیستل شوي دي. د دې پوهنتون مسؤلان وایي د دغو محصلینو درسونه پای ته رسیدلي او د اسنادو تر بشپړولو وروسته باید لیلیا پرېږدي، خو دا محصلین وایي چې د استوګنې لپاره هیڅ ځای نه لري.
د هند د ګجرات پوهنتون په لیلیا کې د تراوی د لمانځه پر مهال پر محصلینو لبرید څو اونۍ وروسته اوس د دغه پوهنتون له وو افغان محصلینو څخه د لیلیا د پریښودلو غوښتنه شوې. د ګجرات پوهنتون مرستیال نرجا ګپتا هندي رسنیو ته ویلي د دغو محصلینو درسونه پای ته رسیدلي او د دغه پوهنتون د اصولو له مخې هغه محصلین چې خپلې زده کړې بشپړې کړي باید لیلیا پرېږدي او بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. هغې زیاته کړې چې د محصلینو د تحصیلي اسنادو او نمراتو اداري چارې بشپړې شوي او اوس دوی کولای شي خپلو کورونو ته ستانه شي، خو یو له دغو افغان محصلینو څخه چې د ګجرات له پوهنتون څخه فارغ شوی او نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د لیلیې له پرېښودلو وروسته د ګڼو ستونزو سره مخ دی. هغه زیاتوي
زمونږ د پانتون چې دی په مونږ باندې فشار راوړ، دلته د اوسېدو لپاره بل کوم ځای نه درلود او بل په بله خوا زمونږ اقتصادي حالت چې دی د ټولو محصلینو چندان ښه نه دی، نو مونږ مجبوره شولو چې د خپلو دوستانو چې هغوی دلته برحاله محصلین دي هغوی خپل شخصي اکوموډیشن لري هغوی ته ورغلو، نو مونږ هغوی سره د یو موقتي وخت لپاره هلته اوسېږو.
که څه هم له دغو محصلینو څخه درې یې له ناچاره یې افغانستان ته ستانه شوي، خو په هند کې پاتې افغان محصلین وایي چې زده کړې پای ته رسېدلې د ګواښونو له امله نه شي کولای بیرته افغانستان ته ستانه شي او په دغه هیواد کې د ویزو له ستونزو د ژوند له لګښتونو او بې برخلیک حالت سره مخ دي. یو له دغو محصلینو څخه سید محمود چې د هند د پونې له پوهنتون څخه فارغ شوی وایي له فراغت وروسته په دغه هیواد کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دی.
موږ اقتصادي مالی او د ویزې له ستونزو سره لاس او ګریوان یو. زما د ویزې موده پای ته رسېدلې او غوښتنلیک مې هم لیکلې دی، خو تر اوسه مې ویزه نه ده ترلاسه کړې. کار نشته، عاید هم نه لرو،
کاروبار هم همچنان نیست، عایداتی نیست برای ما.
په هند کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردګ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د ګجرات پوهنتون له مرستیال سره یې په لیدنه کې محصلینو سره د همکارۍ ډاډ ترلاسه کړی دی. خو اغلی وردګ له هغو افغان محصلینو ته رسیدنې په برخه کې چې په افغانستان کې به برخلیک حالت کې ژوند کوي څه ونه ویل. هند زرګونه افغان محصلینو کوربه دی، که څه هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته نوي افغان محصلین نشي کولای هند ته د لوړو زده کړو لپاره ولاړ شي، خو په هند کې میشت افغان محصلین وایي چې دوی ته په افغانستان کې د کار او ژوند زمینه نه ده برابره او دوی تمه لري چې په هند کې ورته استوګنې زمینه برابره شي.
له خبرونو ور اخوا
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د نویو پیدا شویو ستونزو په اړه هم یو راپور لرو، خو له هغه مخکې ورزو منځنی ختیځ ته. د مصر دولتي رسنیو د غزې د اوربند په خبرو کې د پاموړ پرمختګ خبر ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلو پرون د غزې له جنوبي برخې او هلته له اصلي ښار خان یونس څخه خپل سرتیري ایستلي دي. د اوربند خبرو له پرمختګ سره په یو وخت کې اسرائیلو پر رفح ښار حملو ته هم د تیاری خبرداری ورکړی. اسدالله لودین د موضوع جزئیات اوروي.
د مصر دولتي رسنۍ وایي د غزې د اوربان بحثونه په څه باندې شپږ میاشتنۍ جګړه کې د دمې او یرغمل شوو اسرائیلیانو د خلاصون پر مسلو راڅرخي او په وینا یې د پام وړ پرمختګ پکې شوی دی. فرانس پریس خبري اژانس د مصر د القاهرې خبري اژانس په حواله ویلي پرمختګونه د اوربان د هوکړې پر څو دوامداره ټکو دي، خو دغه ټکي یې ډېر مشخص کړي نه دي. ویل کېږي چې د اسرائیل د شاوخوا 250 برمتشو کسانو له ډلې 129 لا هم په غزه کې دي. د دوی خوشی کېدل د اوربند لپاره د اسرائیل یو مهم شرط دی. مصري رسنیو ویلي د قطر او حماس ډلې مرکچان اوس مهال له قاهرې تللي دي، خو زیاته کړې ده چې دوه ورځې وروسته به د خبرو د دوام لپاره بیرته قاهرې ته ستانه شي. ویل شوي چې د اسرائیل او امریکا پلاوی هم چې خبرو کې ګډون لري د 3 ساعته سلام مشورو لپاره نن له مصر نه روانېږي. د غزې جګړې چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې اروپا او امریکایي ټولنه یې ترهګر بولي روانه ده، تر ډېره ملکیان زیانمن کړي. که څه هم پرون یکشنبه اسرائیل د غزې له جنوبي سیمې او اصلي ښار خان یونس څخه خپل سرتیري په شا کړي، خو اسرایلی چارواکو خبرداري ورکړی چې پر رفح خار بریدونو ته چمتووالی لري. رفح چې له مصر سره پر پوله پروت دی یوازنی خار دی چې تر اوسه پکې اسرایلی پاوز ځمکنۍ جګړه نه ده پیل کړې. د اسرائیل د دفاع وزیر یواف ګالنت ویلي له خان یونس څخه د ځواکونو د شاتګ هدف د رفح د برید په ګډون راتلونکو عملیاتو ته چمتووالی دی. له خان یونس او د غزې له جنوبي برخې څخه د اسرائیلي ځواکونو تر وتلو وروسته له جګړې بې ځای شوي ګڼ شمېر خلک بیرته خپلو ورانو مینو ته ستانه شوي دي. هلته خلک په کراچیو او خرګاډو کې د ورانو شوو کورونو خاورې او ډبرې لرې کوي او د بیا میشتېدو په حال کې دي. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې دی وایي د غزې په جګړه کې تر اوسه 3,115 کسان وژل شوي دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساتھ له تاسو سره ده.
د ایران حکومت به اسناد کډوالو ته د حسین پر هر راز خدمتونو بندیز لګولې. ایرانی رسنیو په تهران کې د بهرنیو وګړو او کډوالو د چارو د ادارې په حواله ویلي چې دا به اسناد کډوال باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي.
د ایران حکومت په دغه هیواد کې د بی اسناد کډوالو پر وړاندې د هوساینې د هر ډول خدماتو په ترسره کولو بندیز لګولای. یو شمیر ایرانی رسنیو د بهرنیو اتباعو او کډوالو چارو د ادارې د سرپرست احسان حیدری له قوله ویلي هغه بی اسناد کډوال چې په دغه هیواد کې د کډوالۍ لازم اسناد نه لري د هوساینې خدماتو ته به هم لاسرسی ونه لري. د غیرانی چارواکی په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د نوم له یادولو پرته زیاته کړې چې دغه کډوال باید له ایران څخه ووزي او خپل هیواد ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې اکثره کډوال افغانان دي او له دې وړاندې هم یو شمیر ایرانی چارواکو د دوی پر وړاندې د ورته اقداماتو خبره کړې ده. احسان حیدری دغه شان خبرداری ورکړی چې که د کارونو مالکان بې اسناده کډوال په دغه هیواد کې په کار وګماري نو له دوی سره به قانوني چلند وشي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم وایي چې ستونزې یې ډېرې دي او د دوی ژوند یې له سختیو سره مخ کړی. عزیز ګل افغان بیګ چې په ایران کې یواله افغان کډوالو څخه ده وایي
د هوساینې خدماتو نشټوالی په تیره د سیم کارتونو او بانکي کارتونو نشټوالی چې افغان کډوالو ته ډېرې ستونزې ولاړې کړې. زه په خپله نه بانکي حساب لرم او نه سیم کارت. د بل چا کاروم چې څه وخت وروسته هغه هم ناقانونه کېږي. دا وا ډېره په سختۍ پیدا کېږي. کله چې روغتون ته ځونو مو مني وایي تاسو قانوني نه یې.
زهرا عزیزی افغان خبریاله چې اوس د ایران په پلازمینه تهران کې کډواله ده د کډوالو د ناسم امنیتي وضعیت په اړه اندېښمنه ده. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه وضعیت مهاجرین افغان
له بده مرغه په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ډیر خراب دی. د امنیت له نظره که زه وایم چې دوی نشي کولی په کوڅه کې په آرام زړه وګرځي او په آزاده توګه کار وکړي ځکه چې دوی د شړل کېدو له خطر سره مخ دي. حتی کله چې نانوایی ته ځي ډوډۍ نه ورکوي. حتی یو شمېر یې چې سرشناس کارتونه د پولیسو له لوري څیړي شوي دي. د دې لپاره چې افغان کډوال بیمه نه دي روغتونونه د دوی څخه دوه یا درې چنده ډېرې پیسې اخلي.
ډاکټر میران بخاطر از اینکه بیمه نیستن هزینه شاید دو چند سه چند میگیره.
زهرا د ایران له حکومت غواړي چې د کډوالو له ایستلو او زورولو لاس واخلي او دوی ته د انساني ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. د افغان کډوالو په ګډون په ایران کې پر کډوالو دغه بندیزونه په داسې حال کې لګول کېږي چې د افغانستان بل ګاونډي هیواد پاکستان هم د اپریل په 15مه د افغان کډوالو د جبري ایستلو دوهم پړاو پیل کړی او بې اسناد افغان کډوالو ته یې د دې هیواد د وتلو ضرب الاجل ټاکلی. په دې پروسه کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې په پاکستان کې د کډوالۍ ځانګړي ای سی سی کارتونه لري. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته پاکستان او ایران دواړو د افغان کډوالو د ایستلو هڅې چټکې کړي. د بښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو سازمانونو د افغان کډوالو د ایستلو له دې ډول سره سخت مخالفت کړی او له کوربه هیوادونو یې د کډوالو د حقونو د ملاتړ غوښتنه کړې. د بشري حقونو ملاتړو هم د ایران او پاکستان د اخراج سیاستونه ظالمانه بللي او له دغو هیوادونو څخه یې د نړیوالو معیارونو سره سم د اقداماتو غوښتنه کړې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، له دې سره د راپورونو د برخې پای ته رسیدو. په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث لرو چې اجمل اند وړاندې کوي، خو اوس پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې سبا د روژې دیرشمه او چهارشنبه به د کمکي اختر لومړۍ ورځ وي. له دې مخکې سعودي عربستان هم اعلان کړی و چې اختر به د چهارشنبه په ورځ وي. د ښځو خودجوش حرکت غړي منیجه صدیقي د طالبانو له بنده خوشې شوې ده. منیجه صدیقي د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو لخوا بندي شوه. د ښځو خودجوش غورځنګ غړي لیلا بسیم بیګ ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې مرمن صدیقي له بنده خوشې شوې. د طالبانو د حکومت سترې محکمې ویلي چې د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده د حکم په اساس 2155 بندیان چې د عفو مستحق و خوشې شوې، او د 1440 نورو بندیانو د حبس په موده کې تخفیف راغلی. تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو شمیر څومره دی. د اوکراین چارواکي وایي د دې هیواد پر جنوبي سیمه زاپوریژیا د روسیې په حمله کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان دي. په عین حال کې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی چې حالت په خرابېدو دی، او که اوکراین د امریکا 8 میلیارد ډالر پوځي مرسته چې د جمهوری پالو وکیلانو د مخالفت له کبله د استازو په جرګه کې بند پاتې ده ترلاسه نکړي، نو د روسیې پر وړاندې له ناکامۍ سره مخامخ کېدای شي. ټاکل شوی په مکسیکو، امریکا او کاناډا کې میلیونونه کسان نن د بشپړې لمر نیونې یا کسوف ننداره وکړي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا ویلي لومړۍ لمر نیونه به په سیمه ییز وخت د سهار په 11:00 او 10 دقیقو د کابل د شپې په 11:00 په مکسیکو کې د آرام سمندر په سواحلو کې پیل شي. او ټاکل شوی چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ الف لوبډلې د رواني میلادي میاشتې په پای کې د یو ورځنۍ او څلور ورځنۍ سیالۍ لوبلړۍ پیل کړي. افغان کرکټ بورډ وایي د اپریل په 28 به د دواړو هیوادونو الف لوبډلې د 15 ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي، او بیا به یوه 4 ورځنۍ لوبه سره وکړي چې د مې د میاشتې تر 14 نیټې پورې به دوام وکړي.
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د 25 دقیقو د دې اونۍ په بحث کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په تیره اونۍ کې د اختر په درشل کې د طالبانو د حکومت مشر او د طالبانو رهبر د اختر په اړه باندې پیغام خپور کړ. ملا هبت الله اخندزاده په دې پیغام کې بیلابیلو مسلو ته اشاره کړې ده. د فقیرانو سره له مرستو رانیولې خپلو د طالبانو مسولینو ته تر سپارښتنو پورې، همدارنګه د نړۍ سره اړیکې، د تعلیم، اقتصاد او بیلابیلو موضوعاتو باندې غږېدلې ده. دغه پیغام په لیکلې بڼه نږدې په 15 ژبو باندې، د افغانستان په ټولو ژبو، عربي باندې، اردو باندې، انګلیسي باندې، د طالبانو د حکومت په رسمي پاڼو باندې خپور شوی دی. هر کال دا یو دود دی له هغه وخته چې طالبان په واک کې و او که د تیر حکومت په مخالفت کې و. د طالبانو پخانی رهبرانو هم د اختر په مناسبت ځانګړي پیغامونه خپرول او پکې ډیر مهم مسایل یادول، او وسنۍ رهبری هم دې ته دوام ورکوي. په پیغام کې څه دي؟ په دې مسایلو باندې به بحث کوو. له ناروی کې له میش دینی عالم ابوبکر سفیر سره دی، همدارنګه افغان شنونکي او د پوهنتون استاد اسحاق اتمر هم را سره دی. دواړو ته خره غلاست وایم. اتمر صاحب، له تاسو به پیل کو. تاسو د ملا هبت الله خونزاده دغه پیغام لست دی، فکر کوئ چې کوم مهم ټکی د تاسو له نظره پکې شته؟
ستاسو درون میلمه ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکیلې.
زما باور داسې دی لکه چې تاسې هغه ته اشاره وکړه، په تېر وختونو کې دا د افغانانو یو عنعنوي رواج دی چې ولسمشر یا پاچا یا د همغه وخت زمامدار د اختر نه به وروسته، یعنی د اختر د مانځه نه وروسته به دی خپله یا په تلویزیون کې یا په راډیو کې ښکاره شو او خلکو ته به اختریز پیغام اوراوه او خلکو ته به مبارکي ویل. لکه چې تاسو ویلې دا لومړی ځل دی چې دغه پیغام په څو ژبو باندې، تقریبا په شپږو ژبو باندې ژباړل شوی او نشر شوی، او په دغه پیغامونو کې معمولا هغه ورځینی مسائل او هغه مشکلات او ستونزې به چې ملت هغه سره مخامخ و هغه ته به اشاره کېده. اوس وخت کې افغانستان ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دی، یعنی یو خو امنیتی مشکل دی زمونږ دغه چې د تروریزم مسله دی، دا ټول دنیا مونږ ته ګوري، دا یو مهمه مسله ده چې د دې په خبرو کې دې ته اشاره نه دی شوی. بل خبره د مهاجرینو مسله ده چې اوس وخت کې تقریبا 4-5 میلیونه مهاجر مونږ په پاکستان کې لرو، په همدغه اندازه په ایران کې لرو. دوی مستقیما ستونزو سره مخامخ دي او هر ورځ ځورېږي د دې ستونزو نه. دا زمونږ د رهبر یا د افغانستان د رهبر یو مسؤلیت ګرځي چې په دغه برخه کې خلکو ته اطمینان ورکړي او خپل د کار گزارش ورکی خلکو ته. بله مسله د اقتصادي مسله ده، یعنی بیروزګاری ده په هیواد کې، اقتصادي مشکلات او ستونزې سخت ډیر زیات دي. په دې برخه کې نه کوم تماس ونیوه دی او نه کوم برنامه دی لري. د بل خوانه ډیر ډیر مهم مسله چې د هغه د نجونو او د ښځو کار او د نجونو د تعلیم مسله دی چې هره ورځ په رسنیو کې دا یادیږي. د ټولو افغانانو توقع خواهش د نظام نه دا دی چې دغه مشکل دی هر څومره چې کېږي زر ته زر حل کړي. او بله مسله دا دی چې په اوس وخت کې زمونږ دغه خپل منځي اختلافات چې طالبان لري، البته په دې کې د ملا هیبت الله اخوندزاده اشاره دوی خپل ملګرو ته چې خپل منځي اختلافات له منځه یوسي، داسې معلومیږي چې حتی د طالبانو په رهبري کې هم ځینې ستونزې او اختلاف نظرات موجود دي چې دې هغه ته اشاره کړی. نو خلاصه دغه یو شی و په ځینو نور مواردو کې چې دې اشاره مې کړی، البته وروسته به هغه باندې هم که فرصت وغږي.
مننه اتمر صاحب. زه به راشم په ناروی کې میشت ابوبکر صافی صاحب ته. ښاغلی صافی صاحب، تاسو راته دا ووایئ چې دغه پیغامونه د اختر چې وخت په وخت ملا هبت الله خونزاده یې ورکوي د اخترونو په درشل کې او تر ده مخکې وو، ولسته د دغه پیغامونو د رسولو بله کومه لاره شته ده چې په یو بل ډول خلکو سره مخ شي؟ او دوهم دا چې یوازې له مولوي صاحب نه پیغامونه راځي، بیرته مولوي صاحب ته د خلکو د غږ د رسولو کوم لار شته؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو استاذ درون میلمه او همدارس له دې لارې خپلو درنو وطنوالو او اورېدونکو ته نیکې هیلې او ښې چارې او ښه ژوند غواړم. الله دې زموږ ستاسو ستونزې، مشکلات او دغه کوم حالات چې په وطن کې روان دي، الله دې ښې لوري ته او ښه لور ته ور وګرځي. زه به مختصره دا یوه خبره وکړم، لکه څنګه چې ستاسو مېلمه هم هغې ته اشاره وکړله. اختریز پیغامونه یا په داسې خاصو اوقاتو، خاصو وختونو کې د مشرانو او د وطن د چارواکو له خوا نه دا خپریږي خپلو وطنوالو ته. ځینې ډاډګیرنې او ځینې مسایل بیانې او وادي هم ور کوي چې په دې لړ کې امیرالمؤمنین ملا هبت الله خنزاده او همدارنګه نور چارواکي هم په خپل وخت باندې په دې اړوند ځینې خبرې لري او کړې دي او کوي به دا چې بیرته دا خبرې مشرانو ته رسیدي او کنه رسیدي طبعا ګوري به کسان به وي خو یو خبره ده چې نیوای وي ویښه ځان ودو چې نو څوک په را پاتې نو سړی چې را پاتې نو ویده به را پاتې نو خو به را پورته کوي یوازې په پیغامونو باندې څه نه کیږي بلکې عملی ګام پورته کول پکار دي چې سړی ګام پورته کړي او په دې لړ کې چې موږ تر کومه ځایه پورې وینو په ډیرو برخو کې په خپل لاره لګو امکاناتو باندې ډیر کارونه وی کړی دي دا د قدر وړ دی موږ په قران کې آیت کریمه لرو چې له یو چا سره ستونزه یا مخالفت د تاسو دی ته اړ نه باسي چې د عادل نه او د عدالت نه اوزي عادل کوي ولو که تاسو د سر د دشمن په اړوند باندې هم عادل نه وکړ اخلي نو هر چا چې د خپل حق ورکول دا یو شرعي مسله ده دینی مسله ده یقینا ډیر لاستراون شته دي خو د دې لاستراون ته څنګه ډیر ستونزې هم دي کله په اخترېزو پیغامونو باندې یا صرف په بعض اعلاناتو باندې کار نکېږي باید له خلکو سره له وطنوالو سره له خپل ماتحتو سره خې اړیکې هم ولري او د خې اړیکو ترڅنګ باید د خلکو आवाज تر چارواکو ورسیږي دا کم چې خلک وړي دا باید دوی ته په ډیر خ او په ډیر خسته باندې باندې ورورسیږي نو زه نه پوهیږم چې د دې لپاره به څومره کار په وطن کې شوی وي او یا به کیږي خو خامشته او
نخواله او کمختونه
هم
مننه صافه سه بروسه په دې باندې غږیګو اتمر سه پرون دی طالبانو دی یو بل مهم چارواکی چې وس دی بهرنی چارو دی وزارت مرسیال دی عباس تانگزی سه به خبرې خبرې شولې او که څه هم په مستقیمه توګه د طالبانو مشر نه یادوي خو که د خبرې واورېدل شي د یو ډول انتقادونه لري په طالب مشرانو دی وایي چې زعیم باید د خلکو په منځ کې خلکو سره تماس ولري تاسو د ښاغلي ستانکزي دغه څرګندونې څومره ګڼئ چې هدف به یې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده وي
یقیناً د ستانکزي صاحب دا اول ځل نه دی چې مستقیماً په رسنیو کې انتقاد کوي دا څوم ځل دی چې دا خبره په رسنیو کې او په ډېر جرأت سره او زه فکر کوم چې ډېر صادقانه دا خبره کوي یعنی دا په حقیقت کې مرسته حکومت د نظام سره دا خلک چې نظام باندې انتقادونه کوي دا په حقیقت کې د دوی کمبوتیا ته اشاره کوي دا په معنا د بغاوت نه دی دا په معنا د مخالفت نه دی دا په معنا د انتقاد دی او انتقاد یو سالم ټولنه کې منل کیږي او هغه ته غوږ نیول کیږي ځکه انتقاد د پیشرفت او د اصلاح سبب ګرځي زه فکر کوم نه یوازې ستانکزی صاحب بلکې نور مشران هم طالب چارواکي په دې باندې قانع دي چې دوی باید د تعلیم فرصت مساعد کړي خلکو سره د خبرو ژبه پیدا کړي خلکو نه ځانونه پټ نه کړي په عام
تمر صاحب همدغه اوس ګورئ زه غواړم چې تاسو په دې راته لږ ووایئ چې ما مخکې له صافي صاحب نه هم پوښتنه وکړله خلکو سره دی خلکو نه دی معلوماتو راټولول د پاره په اسلام کې په دین کې هم حکمرانان چې دی یا واکمن چې دی هغوی ته دی ولس خادمان ویل شوی دی او په دې معاصره حکومت ولای کې هم عامه خادمان دی په بهرنۍ نړۍ کې بیخي ورته پبلک سرونټ یا عامه خادم وایي څوک چې د حکومت او ادارو د پاره کار کوي دا په دې معنی چې بیرته له ولس نه باید تواورې دي ولس ستونزې درک کړي. دا اوس د طالبانو په حکومت کې کوم میکانیزم داسې شته چې د هغې له لارې خلک کولی شي خپلې خبرې داسې مشرانو ته چې هیڅ نه ګوري ورورسي؟
زه داسې فکر نه کوم چې هیڅ میکانیزم موجود دی. صرف هغه میکانیزم دی چې خلک خپل مشکلات مختلف وزارتونو ته تسلیموي او ورسپاري. څو ورځې مخکې امیر المؤمنین همدغسې یو فرمان لاسلیک چې د شکایتو د اورېدلو کمیسیون دی جوړ کړ، یعنی هر وزارت ته هغسې یو کمیسیون مقرر شو چې هغه به شکایتونه اوري، هغه باندې به غور کوي او د هغه د حل دپاره به اقدامات کوي. دا بېله خبره ده او ښه خبره ده. زه په دې باندې خوشحاله یم چې حداقل دغسې یو سیستم یا دغسې یو میکانیزم جوړ شو چې حداقل دغه شکایتونه واورېدل شي. دا هم ښه خبره ده، لیکن د یو رهبر یا د یو حکومت د مشرانو وظیفه دا دی چې دوی خلکو سره خپل رابطې ټینګ وساتي. په صدر اسلام کې هم که تاسې د خلفای راشدین هغه حکومتداري وګوري، مثلا حضرت عمر رضی الله عنه ډېر په دغه برخه کې مشهور و، حضرت علي رضی الله عنه په دغه برخه کې مشهور و. دوی به خلکو سره ډېر نږدې پاتې کېدل، حتی د خلکو د کورونو تر شا به د شپې دوی ګرځېدل چې څوک وږي پاتې نه وي، چې چا سره کوم ستونزه نه وي، او همدغسې خلکو سره د دوی خطابی بیانیې کېناستل دا ډېر مشهور دي. او حتی په دغه زمونږ او تاسې لنډ تاریخ کې که مونږ راشو، په دغه لنډ تاریخ کې د حضرت امان الله خان یو عادت دا و چې دی به بازار ته مازدیګری راوته، او هر څوک چې د دې خوښ و هغه ته به دعوت ورته چې شپې دې سره د شپې ډوډۍ وخوري په ار کې، او هغه سره به کېناسي د تر ناوخت شپو پورې. د هغې نه به د هغې مشکلات او د ستونزو د حل غوښتنه کو، او همدغسې د نور ولس په برخه کې به یم هغه نه خبرې اورېدلې چې دا به اورېدل چې ګوري خلک څه وایي. اوس خو هغه سیستم په اصطلاح نشته، اوس تیلفونونه شته دي، ایمیل شته دی، هر شی شته ده، لیکن دغه فرصت دوی نه ورکوي خلکو ته. تاسې وګورئ ورځ تر بلې دوی قیودات وضع کوي په ټیلیفونونو باندې، مثلا په خواږه رسنیو باندې محدودیتونه وضع کېږي. دا خپله هغه شیان دي چې خلک په دغه وسیله باندې کولی شي چې یو خبر یو مقام ته ورسي. اوس دوه درې
مننه دوی په برخلاف باندې اتپر صاحب دام په دغه پیغام کې کنه، په نورو پیغامونو کې د طالبانو عمومي مشر همیشه دا ټینګار کوي چې په څرګند انتقاد یا نیوکه م کوئ. زه به همدې سره راشم صافي صاحب ته، بیا تاسو ته بیرته راګرځم اتمر صاحب که په دې اړه باندې تبصره لرله. صافي صاحب، انتقاد پر واکمنو او حاکمانو باندې خپل د طالبانو رهبر چې دی هغه وایي چې په څرګند باندې انتقاد د نظام د کمزوري کېدو سبب کیږي، او که انتقاد ونشي نور لارې بیرته د رسیدلو لپاره نشته. مثلا همدا اوس چې تاسو د طالبانو د مشر پیغام به حتما لوستی، زیاتره په یو خطبه یا آواز باندې ولاړ دی چې یو دینی عالم په یو جماعت کې خلکو ته کوي. دا بې شکه چې ښې خبرې دي چې خلک شریعت ته هڅوي، عبادتونو ته، بندګۍ ته، شکر ایستلو ته، که څه هم په اقتصاد او ځینو نورو مسایلو هم غږېدلی، خو په عمومي سړی چې رښتینی وضعیت ګوري داسې ښکاري چې لکه مخکې چې اشاره وشوه، کډوال جدي ستونزه ده، د کډوالو ستونزو یادونه پکې نه ده شوې. اقتصادي ستونزې خلک ورسره ډېر زیات په پراخه کچه باندې مخ دي، دې ستونزو ته یادونه پکې شوې ده، خو ویلي دي چې اقتصاد ښه دی او کارونه روان دي، هغه د خلکو ستونزو ته ځواب ویینه پکې نشته، نورې مسپارښتنې شوې دي. د ما هدف دا دی چې تاسو په دغه نیمګړتیاو باندې چې یاد شولې څه نظر لري، څنګه کېدلی شي چې انتقاد داسې وشي چې بالاخره چارواکو ته ورسیږي او د خلکو خولې ونه تړل شي؟
اصل مسله دا ده، یو
په جمهوریت کې خدا دې چې ازادي بیان هر څه وایي وایي غربي هیوادونو کې هم یو سړی راپورته شي یو کار کوي څوک یې مخنیوی نه کوي خبرنګار راپاڅېږي هر څه وایي هغه وایي په اسلامي قوانینو کې اصول دا دي چې مشر ته مخامخ کوي نو نصیحت ورته وکیا دی یو پیغام په ذریعه باندې چې امکانات وي خو په داسې شکل باندې چې یو سړی قلم راپورته کوي او د چارواکو په اړوند باندې زهرجن تبلیغات کوي دا په اسلام کې ستونزې رامخته کوي ستونزې په جامعه کې رامخته کیږي ځکه په دې باندې چې یو سړی دومره وس نه لري چې هغه د یوې ستونزې مخنیوی وکړي صرف د قلم تر حده پورې یا د اواز تر حده پورې خبره کوي نو تر ګټې یې فساد ډیریږي ځکه موږ ولیدل دا مظاهرې چې خلک کوي او کړي دي په دې وطنونو کې په مصر کې په نورې دنیا کې نتیجه یې څه شوه په دې پاکستان کې لنډ موږ ته ترخوا پروت دی دا مظاهری وکړي
نو تاسو بل کوم لار صافي سره پیشنهاد وایي تاسو نه تاسو خپل رهبر ګورئ نه چې مخامخ ورته ودرېږي د حضرت عمر فاروق دوره نه ده چې په جمعات کې یو سړی راپورته شي او د حضرت عمر فاروق نه و پوښتي چې زلتانه دا پوښتم هسې وخت نه دی نو ولسته بل څه لاره پاتې کیږي پرته له دې نه چې قلم راپورته کی او دا چې مظاهری کومې خواته ځي یا څه ته نه کیږي خو که یوه حق وختنه ولري ولې پورته نه کی
زه د دې مخالف نه یم چې یو سړی دی د غلطو او نارواو او د اصولي مسائلو په خلاف باندې غږ نه پورته کوي منګه ته اصل په اسلام کې لري اغه دا دی چې د مخلوق اطاعت د الله په نافرمانی کې هیڅکله نشي کېدلی ناخوال شته خو د دې لپاره صرف کمیسون یا داسې یو اداره په درد نه خوري بېشکه ما مخکې که ستاسو په یاد وي په ستاسو په خپرونه کې ما دا خبره وکړه چې زمونږ سیدنا عمر رضی الله عنه چیرته شهید شو ولې شهید شو خو خلکو سره په جومات کې یو ځای وو او ابو لولو فیروز غلام راغی گزارې کې او علی رضی الله عنه چیرته شهید شو عثمان رضی الله عنه دا خو خلکو سره وو د خلکو په منځ کې وو خلکو به نقد کاوه نن سبا زمونږ چارواکي تر دې راهله پورې هغه کوم د عادل خبرې چې د عمر په زمانه کې کېدې هغه خبرې نشته د سیدنا عمر رضی الله عنه تر ویبا ستونزې شته لیکن د دې لپاره یو خوانه نقد کول مشر مناسب امیر المؤمنین وی چې دا به نه کوي دا د حکومت د کمزوري دو ذریعہ ده منګه و سره په دې کې منو خو بدیل به څه وي نو د دې لپاره بیا باید د سیو اداره هم را جوړه کی چې د خلکو سره په رښتینی ډول او په ډیر ښه شکل باندې روابط ټینګ کی او د خلکو ستونزې د خلکو شکایات د خلکو غوښتنې د خلکو خبرې تر دې ورسیږي
مننه
چې خو نه کیږي د څه خو نه کیږي چې خبرې مکوا او ستا اواز هم ماته نه را رسیږي نو زه څه وکم
مننه کوو
دا بیا صحیح نه ده
مننه کوو اغله صافه صاحب اتمر صاحب تاسو که په دې خبرو هم څه تبصره لرئ اورم خو د ما پوښتنه درنه د تعلیم په برخه کې ده زه نه پوهیږم چې د طالبانو د حکومت لوړپوړي ټیټپوړي چارواکي دا موضوع څومره درکوي شته دی پکې ځینې خلک چې طرفدار دي د تعلیم هم د ښځو لپاره هم د هلکانو لپاره خو دمګړی داسې لیدل کیږي چې معاصر تعلیم د طالبانو چارواکو له خبرو نه داسې ښکاري مثلا د دوی ډیر مسؤل چارواکي کله ناکله چې خبرې کوي وایي چې ساينسي تعلیم مباح دی همدا اوسې په سر باندې تیاری ګرځي وسیله نه لري یا مثلا مکتبونو سره یا تعلیمي ادارو سره چې کوم برخورد کیږي کوم امکانات ورکول کیږي څومره ټینګار ورباندې کیږي یا خپل د طالبانو د مشر په پیغام کې چې موږ د تعلیم په برخه کې فقط یو ځای کې وایي چې د معاصر او د تعلیم لپاره دینی تعلیم بیا هم په دینی تعلیم باندې ټینګار زیات دی هڅې روانې دي د نجونو تعلیم خو بیخي په طالبانو حکومت کې څوک راپورته کوي نه دا ستونزه هم افغانانو ته هم نړۍ ته مهمه ستونزه ده د تاسو فکر باندې د طالبانو خوا ته د دغه مشکل درک نشته دی دوی واقعا داسې فکر کوي کنه نور څه سیاسي اهداف تر خوا دي او خپله په دغه پیغام کې تاسو د افغانانو د تعلیم او پرمختګ موضوع څنګه ولا ورزوي څنګه مراخصل شوی
متاسفانه انسب ګوري اول خو زه دې خبر سره موافق نه يم لکه چې زمونږ دوست ویلي چې امیر دې باید همدغه سی وي ځکه که تاسې په ټول نړۍ کې وګورئ اول رئیس جمهور یا مشر په رای باندې راځي او په نړۍ کې که تاسې وګورئ 200 ډېر هیوادونه دي د دې 200 هیوادونو نه تقریبا 180 د دې جمهوري هیوادونه دي او دوی همدغسې انتخابات کوي رایګیري کوي په مستقیمه توګه کمپاین کېږي بیا خلک د دوی برنامې ګوري بیا دوی ته رای ورکوي بیا هغسې یو نظام ترینه جوړېږي چې نړۍ سیاستونه د دوی په لاس کې دي اوس که تاسې فرانسه وګورئ که تاسې انګلیس وګورئ که تاسې امریکا وګورئ که تاسې آلمان وګورئ که دا ټول هیوادونه وګورئ حتی ځینې عربي هیوادونه وګورئ په دې کې دغسې کسان شته دي چې هغوی هم انتخابات کوي هم برنامې لري هم خلک د دوی پلویان دي دا خو اوس د اووم قرن دنیا نه دی چې موږ په بندیخانه کې کینو په سر باندې چادرونه واچوو هر چا چې موږ ته هر څه ویل موږ وایو چې نه ته د آسمان نه راکته شوی تا باندې وهی راغلی زه تا منم دغه مشروعیت د طالبانو نظام د کوم ځای نه راوړی که د زور له لارې نه یې راوړی خو بالکل صحیح ده د زور تر هغه وخته پورې چې دې سره دغه قدرت دی دغه حکومت هم دوی سره دی لیکن که دغه قدرت دوی نه لرې کې بیا
اتمر صاحب متاسفانه د خپرونې وخت هم کم دی که خبرې مې را لنډې
کړم سیاسي برخه دی ستاسو دغه سوال ته راشم د دوی دغه دریز سیاسي دریز دی متاسفانه دوی غواړي چې ټولنه همدغسې وروسته پاتې وساتي تر څو د دوی هغه خرافاتي عقب مانده ارتجاعي نظریات او افکار په ټولنه کې همداسې پاتې شي څومره چې ټولنه هوښیارېږي څومره چې تعلیم په ټولنه کې ډېرېږي څومره چې د ښځو ونډه په ټولنه کې ډېرېږي څومره چې مدني فعالیتونه ډېرېږي هغومره ټولنه ویښېږي هوښیارېږي خپل د حق او حقوق غوښتنه کولی شي نو په دغه بنسټ باندې طالبان هېڅکله نه غواړي نه ازادي بیان غواړي نه انتخابات غواړي نه د ښځو تعلیم غواړي نه د ښځو مکتب غواړي دا هغه خبرې دي چې د دوی د حکومت د دوام سبب
مننه کوو
نو ځکه دوی سیاسي برخه ده چې په هغه باندې ټینګار کوي
ډېره زیاته مننه اتمر صاحب صافی صاحب زه بیرته تاسو ته راګرځم خصوصا د معاصر تعلیم په برخه کې غواړم د تاسو نظر وپوښتم او دا چې د طالبانو د حکومت وسنۍ پالیسي د نجونو د زده کړو په اړه او همدارنګه د معاصرو زده کړو په اړه د ساینس ټیکنالوژۍ په دې برخو کې ټول مولوي صاحبان چې زه ګورم غټ غټ موبایل ټلیفونونه ورسره دي د آیفون 14-15 خو دا خو بلاخره جوړول غواړي تخنیک غواړي کار غواړي او دې ته په افغانستان کې خپل څومره اړتیا ده چې خلک بلاخره په ټیکنالوژي کې په ساينس کې وده وکړي او د نجونو د تعلیم په اړه مکرات لاندې نظر وایي د ودې کې وخت لروي ونیمه
اصل مسله دا ده چې موږ ته قران کې په عام ډول باندې و خسته او ګلالۍ ټول قرآن ډېر ښایسته دی خو په دې کې دا جمله چې وایي واعدو لهم ما استطعتم من قوه د دې په وړاندې خپل هر نوع تیاری او قوت ولرئ او دا تیاری د ساینس او د ټکنالوژۍ نه بغیر نشي کېدای صحیح ده ایماني اړخ کې خپل تیاری ولره خو په عصري اړخ کې خپل تیاری ولره او زما پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم ښځو ته د تعلیم یا د بی حفصې رضی الله عنها ته د تعلیم لیک لوست لپاره زنانه ته ویلې لکه څنګه چې دې ته دادې دغه طبي یا د طب سنتي یا هغه یوناني طب ښودنه کې دغسې هغې ته د لیک لوست ښودنه هم وکړه امر یې کړی ورته نو دا لازمي ده ځکه عصري تعلیم چې ته ونه لرې د دنیا نن خو د ساینس او د ټکنالوژۍ او د اتوم زمانه ده دې کې خو نه کېږي چې زه ناست یم او بس بابا غوښې ډوډۍ راوړئ په بخنې سره هغه عامه متل دی ترابي دا نه کېږي دې لپاره عصري تعلیم پکار دی دې لپاره موږ هم طب ته ضرورت لرو هم به انجینیرنګ ته لرو په ټولو اړخونو کې په کیمیا کې په فزیک کې په نورو په دې ټولو کې باید موږ کسان ولرو او دا ضروري ده بغیر له دې نه کېږي لکه څنګه چې مېلمه صاحب وویلې ډرون دی بلې ډرون دی خو د دې ډرون په مخ چا مقابله کې باید یو څه ولري. دا خو نه کېږي چې
مننه مننه کوو
ټول دا ډېر ضرور دی
مننه کوو. متاسفانه چې دا بحث ډېر ښایسته بحث دی. نورې خبرې پرې کېدلی شي. په ناروی کې میشت دینی عالم ابوبکر صافی او همدارنګه افغان شنونکي او د پانتون استاد اسحاق اتمر له دواړو مننه کوره بعد
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.